شي اته بجې شوې دا سړي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونی لري چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم تغاړه کیشتي د یانس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو ورسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پات شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکیان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. د غساسمان پرون په وی اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور هلمند میدان وردګ او جنو نور سیمو کې د روانو جګړو او بمی چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه یو سلاتیا ملکان وژل شوي او څه باندې درې سوه اویا نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بیګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی ناوی بابا جی او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو کوڅو پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والي داس وخت د طالبانو د پلان د شندولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه درې محافظه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوه اونیو جګړو کې شاوخوا ډېر شو افغان پوځیانو ته مرجوب لا وشته ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا څلوېښت زره ملکیان بې ځایه شوي دي. نن د اکتوبر څلورویشتمه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته لمن زوړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د لمن زوړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې زیات شي.
در روان میلادی کال لپایل تر اوسه پوری د پولیو 350 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق وایي چې هر کال 2.5 میلیونه ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینې پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسیدونکو دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 د شغړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوال ترهګرۍ د تمویل سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د وو شرطونو له ډلې په یو وشتو عمل کړي په کار ده چې پاتې نور هم د 2021 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستانی چارواکو هیڅ کله نه دی منلی بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لست کې دی. د غلسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکیلو خو سم د سیده ودایمي اوربند د ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقه ته ورسیدل. په دې تړون سره هیلي ژوندې شوی چې د لیبیا د ویل سیزي جګړې او وینې توی دوته د پای ټکی کې شودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسیدل ستایل دي. اخو د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم دغه تړون هر کله وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ
د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا وری کوربه د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابوظبی ده. خبیب نور محمدوف له خپل اتل ولی به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ څه متفاوت دی.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابوظبی کې لوبه کوم. د کرونا او بل شرایطو سره او دا چې نندارچان بنوي مینوال بنوي لکه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړي خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري د یو اف سی د سپک وزن اتل دی، او امریکایي فایټر جستن گیچی دوه وشت لوبي کټلی او دوه بایللی، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټیټکړي.
د یانس ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکوه. نن د پولیو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېرې پیښې پکې روان کال ثبت شوی.
د روان میلادي کال پایل نه راپدی خو په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړېږي. ښه
نسوار
چې ډوډۍ ونه خورم د غونه باک نه پکوم لکه دا نسوار بس د غاښونه بس درد کوي چې وینه کوم.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي او له ټولو ترهګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یون ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یون ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټیټکړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغه باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګري سوبریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه دا وروستۍ ورځ د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. د ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونۍ جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروخت تلفات منی خوای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12 خبرې پیل کړي خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د دوهې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
په دوه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په یو مرکه کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سوله ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه خي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو په تیر بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي، اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا مشر عمر ویډایچ ویلي، نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وای هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان محرومی شي. د پولیو یا د ماشومانو ګزر نړیواله ورځ نن ده او داسې ورځ دا ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 3.5 مثبت پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلي راپور سره.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که مرسای که چه رقم را میره.
دا په کابل کې د پولیو یا گوزان یو له هغو قربانیانو نه ده چې د معلولیت له امله خلک ور باندې املنډې وهي. د معلول انجلی نبیله نومیږي، شاوخوا 15 کاله وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل ما دمه مشکلات با خودم سرګیر بود.
نبیله وای چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په 6 کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړې ته اوس د 4 کسیزې کورونې سرپرستی ورلغاړې ده. نبیله هم دا شان وای، 2 کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د امه په هوی په برخه کې کار وکړ، څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وورم که به مو پولیو خودم بر بسیار
په هم ټولګي کې وم. خپله به د واکسین تطبیق ته تلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپله تجربه کړې غوښتل مې خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي، خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړې وای چې په سختي سره یې خونځای خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محبي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9، په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وي. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نام نه یو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې معافیت په هغه لوړه اندازه پاتې نه شو او
پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسی نشته یا هلته کور په کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوې چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه، او په 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پدې خبرونه کې واورئ چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. حسمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د اتیایمې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره، او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو گاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړي، خو دا څرګندنه ده چې د افغانستان کوم گاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري، او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاري اقداماتو ته ده چې په ورستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرت دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاري او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاري اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی، او د هرات ولایت ادارې دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. د په خپل خبری کانفرنس کې شزینه پریشتي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د شزو د حقونو د ملاتړ وی فعال سورایا پاکسات ویلي چې د مولوی انصاری کارونو په ټولنه کې ډیره ویره خبره کړي، او د دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ور په یادوي چې جونې له تعلیم منع کړي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه په ناغوښتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د په ناغوښتون کې له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول، او تر وهلو وروسته یې بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د په ناغوښتون کو د ژوبلیدو د پیښو د څیړنې غوښتنه کوي، او ژغې کړی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفی الله سنګزي په راپور کې.
پنا غوښتون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنا غوښتون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لسګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زه به یو میاشو سره بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک ژوبل شوي، سترګې ژوبل دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل، آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. لدی ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي لکلون راهي سید پناه غوښتونکو د رادې مرز غنی پیښه ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې لدی کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورونی چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستانی کډوال وهل دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارسمیشته اداره پرون د خپلې ترې ورسنی غونډې په پای کې د نتیجې ته ورسیده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوه نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یو ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړي او تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت ملاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او هم دغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1989 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ټی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 20 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پانما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوی په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلی دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضر غازونو کچه 0 ته راټیټ کړي. جاپان د مضر غازونو د زیات تولید لپاره د نړۍ 5 هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشی هیدی سوگا پر هغه نوې پالیسۍ کار کوي چې لمخې د هیواد تر 2050 کال د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپای ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمی بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپانی رسنیو د راپورونو لمخې سوګابا چې 13 لوړه وکړه دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل لمړنۍ وینا کې اعلان کړی. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضر غازونو کچه په 70 راکم کړی او د روانې پیړۍ په 2 نیمایي یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به 0 تر راټیټ کړي. که د صدر اعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید غاز تولیدوي 5 ځای لري. دا غاز چې تودوخه خوندې کوي د ساينس پوهانو په نظر د تودوخه د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی. په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند لګرمسیل ګرمسیر ولسوالی پر اسوبله سمس کې لیکلي دي. طالبانو ته سوال کوو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبد العزيز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوری خواته روان دي، خدای ته وګوري حل لاره پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان لوما لیکلي دي هوای خشبي متعلمین د یخ هوا لامل له سخت ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لزابل لیکي پاکستان د جالي سولې پونم د ډاکټر نجيب د وخت پیښې د تکرار لټه کوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکي زه د ژورنالیزم په هنځي په کندهار کې ولوم او غواړم چې په ازادي رادیو کې پراتلونکو کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاهریو ولیکل دي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې وننيسي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولید. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریز نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدون کې مایوان له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کچرته د افغانستان د سولې خبري نور هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله و نکړي ځکه چې بیا د خبري ګټ نه کوي اتل زابل لیکي طالبان او ترامپ سره جنې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ترامپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبري مخ ته روان دي اته بجه او ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګه مشر عمر وړای چټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینه هر ورځ د بیګونو افغانانو وینې توی شي د هلمند والی وای د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شند شوی او افغان پوځان وسته هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاستل ویدل دي هغه وویل د نادالی ناوی با بجاو چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ویروس پر ضد مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوی او د دې ویروس تل منځ وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیواله ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په وی اعلان کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیل خو سم د سیټي و دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتولو خوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ حفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسیدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رادو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي اړوند د دلپوريو میټا خان او پیراخیلو سیمو سیدونکو وای چې هغه لګنو روغتیاي سندو سره مخامخ دي دوی وای د میټا خان روغتیاي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستوي خو نه دوا درمل لري نه په لابراتوار شته او روغتیاي کارکونکو هم لشتي بلدوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو سنځي پر ځای بولی او وای چې د قانوني امکانات په چوکاټ کې به د دوی سنځو ته رسیدنه وکړي نجيب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ په لری پرتاسیما دلپوريو میټاخان او پیراخیرو کې خلک وای چې لګانو روغتیاي سنځو سره مخامخ دي یادو خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې ل چار دیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټا خان پونوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک خزي او ماشومان ورزي خو خلک وایي چې د درملنې لازمي اسانتیاوي پکې نشته د دلپورې د پیراخي دوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ رادیو ته ویل
میټا خان پونوم د کلینیکا اې دغه چار دیوالۍ نشته مشکل دي د غاکینت پیرادور شوی دغه اې دو پرادر مشکل کلی ویش په مال چې به ترسي او به نشته بل خال کړتي دوی به خینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تر شي دا د کې د الوده دو پره بل شي دو پره دا دوی لا غوړه د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا ولای ترسي دا دغه سنستیت نلوشي دوی نه ترسي دوی دوی در درګلې هغه دوی کپینه دو
د سیمیز قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تا سالویر جره بزما کا ور کړه په هدا موږ سره ودا کړی و چې په دې نه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې به امبولانس وي په دې کې به ویني معاینات وي نور ډیر وسایل وي نمو د مسول چارواکو نه دا هیله دو دا غوښتنه دو چې هغه و دې چې موږ سره کړی دی اده پیراکی زکه چې دلته وي جرب منځکه قیمت تر 15 شپږشتو لاکو نه لور دی نه چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کو نو باید دولت ته په کور دو چې دا کور خو د خلکو ته وکی
د میټاخان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبري پر ځای بولیا وای دو دې کلینیک پر رسمي ساعتونو کې د ناروغلرونکو پر وړاندې پرانی اخیستی وي خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري
د خپل د سب سنټر ځای نوکری چې نه لرو موږ اول سرفه مریض هم دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا غیر خدمات کې مصر نه اجرا کیږي دا میګر فرکو من د ځای کلینیک ته یا شپخانه سره فرکو بل مریض خپل چې کوم دي د اراز علیم نامي کسو تشخیص کوي دلته لوطوار موږ نه لرو هغه د ورچ کوم ضروري یا موږ خپل دیتا توصیه کوو
بلوری ته دوام روغتیا ریاست د ساری ناروغي د برخه مشر ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو دوه پورې تړلې دی
نو دا په ټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ده کچیرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زوته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې تبعیه تکاویر کوو
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولش مننه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیس کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي
ازادي رادیو په منځني سپټ دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي سر له سبا یعنی د لړم له 4 منټه په اروپا کې ساعت بدلی شي لدی سره تاسو کول شئ چې ازادي رادیو په لندو سپو هم په افغانستان کې واوري لندي سپې موري دولس یو څلويشت دولس سفر اویا دیار له ساته شپېته پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس دا شمیره به بیا هم در تکرار کم پوهیجم چی ده یا داشت هم سخت ده خلش ترلش استاسو پا زین کیوی چی سر لسوا ازادی رادو پا لندو سپو هم تاسونی ولی شی لندی سپی دولس یو سلویشت دولس سفر اویا دیرلس ات شپیت پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لاس د ازادي رادیو په ویب سټ کې به هم هڅه وکړو چې د غشمیري شریک کو او تاسو کول شئ چې لا غځای په لندو هم راوخلي د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفری پروګرام لرو او د روزګان په مرکز چرنکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سترونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن لدو تر دروی بجو د پولیو یا د ماشمانو د گزرن پاره بحث لرو نن د پولیو یاد ماشمانو د گزرن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشمانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 35 مثبتې پیښې ثبت شوې دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتې دي او زیاتې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسین شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان محرومی شي د ماشومان په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي لري پرتی سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي ترشن آسمان لاندې پروګرام له دوو تر دریو بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې میلمانه لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي که چیرته تاسو په سیمه کې کوم ماشومان په ګوزن اخته شوی وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوی وي او یا هلته تاسو په سیمه کې واکسین نه وي تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي او مسول چارواکي له خپل سیمو خبر کړي د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلان وو. اوس په هم زده شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کچرته موبایلونه تاسو په لاس کې وي او یا کلم او کاغذ لري کولی شئ چې دا شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0 9 9 2 3 5 4 6 بل شمیره د 0 8 2 5 5 5 او نړیوال شمیره مو ده 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1 او د خبرونې پترس کې هم د شمیرې تاسو ته اعلان وو. وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو تشناس منلاندې پروګرام پولیو ته ځانګړی شوی دی. اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې هلته 4 ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالی دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. شایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا 40 کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلورلارې کې شنه نسوار جوړوي. د جنغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو پاپریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 10 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلورلارې کې 4 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کیږي او اټکل کیږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي محمد ولی له تیرو 8 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ماسما ده خاوره ډېره خوړل نه دی ابرم بیا پلار دې مو خدای وبخشي بیا هم پلار به دا نسوار اموخته کړم و بارې ماته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلته د ورځې کوي نه یوه خلته چې د ورځې بسیږي
و نسوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغه نه باک نه پکوم لکه دا نسوار بس دغه شونه بس درد کوي چې وی نه کوم بار وس لوی دوه کشنان کشنان دي لن نسوار کوي
په دې چې تاخته سوی ارمان نه کوي
ولې نه کوم و زوم چې دا نه وای شو اوونه دا اوس کومه پایده ده دی.
محمد ولی وای هر ورځ مزدوري کوي خو اړ دی چې هر ورځ 10 روپۍ پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټي او اضافي لګښت دی. هغه وای روزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په روزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي 1000 افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د اورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. ښاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا پاکو ځایونو کې دا لکه نسوار اچي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره ژوند ډیر خوشاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا هم داسې یوه میرمن ده. خو هغه چې په نسوارو روژدګي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پریکړه وکړي، کولای سي نسوار خوشی کړي. نوموړی غوره لار دا وبلل چې نسواریان دي د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاد په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکي جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه اوسې خپله به هم نسوار خوشی کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاد ځان خلاص کړي نو دوی پرې خوشحالیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو، څه به کوو؟
دما خو لا په خوا زړه منلې وه چې یوه ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغم وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. او که رښتیا درته ووایم، حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور ور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
بخزی ودونه کوژدو ته هواسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وی او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي. سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دوام وکړه را پاڅېږه.
کاش کی دغه سی وای تر مازیګرم نشم تی راتلای
ولی
خو ملګری خپلوان او نور پیژندوی راضی چلار وی سره یو یو سلام ورکم مازیګر کی
او خزه فاتحه د مجلسونو او خبرو زای نه دی مړی ته د دعا لپاره خلق زی او د مړی د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو بدغه سی وی د خزو داسې حال وی چې د قاری غغم څوک نه اوري
زه خدای موسی میکا زب څه وایم نو
یو څو زر افغانۍ راکا
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د خو جامو خوند شوم او نه د خو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانې
واده ته نه ځم د فاتحې دپاره یې کرا کوم
د فاتحې لپاره
هو ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې فاتحه نه وي سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه
دا څه وایې دا څه ډول فاتحې دي
د تا نو ډېرې زده دي نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي سلام وروره
وعلیکم سلام څومو ویل
او کرای جامې مې پکاروې
د واده لپاره که د کوژدې لپاره
د فاتحې لپاره
ها ها د فاتحې سالون ته ځې
هو
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیز کړی نو حتمن د فاتحې سالون ته ځې
څه وکړو وروره پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي
رښتیا وایې ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي نوې مو راوړې دي فرانسوی او استرالیایی دی خو له دې سره د زمرد او طلا غاڼې هم پکار دی هغه څنګه کوي
هغه مور سره کرایه کوم
له ما سره شته خو ضمانت به څنګه کړي
کرایه څو ده
کرایه یې لږه ده ایله څو زره افغانۍ شي خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي
د کور قواله مې راوړې ده د یو نیم لک ډالرو کور لرو دغه قواله به درته کېږدم
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی اگر راوړه جامع او زیورات به درکړم
ښه نو لاړه بشم هغه به راوړم خدای دې نه بکي دغه مړي چې دومره ورسره پازابیږو
وخورې هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي
څوک مو نه راباسي خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل لیونی یې کړو اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار په کار دی
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي تا خو چا ته ویلي م نه دي
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې ویل یې په کور کې اغونده
ښه دا یې د کور لپاره درته راوړې وې لکه چې ښه پیسهداره سوې
پیسهداره چیرې یو خو پرته له جامو هم نه کېږي د تا هم نامه خدای ښکلي دي قیمته به دې اخیستې وي
راوړې دي نو نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي ځه په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې
مور مې در واچاوه
څه دې ویل
نه مړې ته مې دعا وکړه
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پانتون ډاکټرا مولري څلورم په انګلیسي فرانسوي او آلمانی ژبو روان خبرې او لیکنې وکړای شي پنځم قدی باید ارتجایی خاصیت ولري یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متر شي شپږم د ویښتانو سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي وام
د ډېرې ورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کی نلری د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانړوي، ځکه چې بیکاری زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون له لارې اعلان کړي.
خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
ویشتما مین یم پرتا پکل کو لاپتے ہو ویشتا ماں مائن یم پرتا دزڑ کے سر دے را زخمے کے واپ امرا ملیلا دزڑ کے سر دے را زخمے کے واپ امرا ملیلا دزڑ کے سر دے را زخمے کے واپ امرا زمانے کا رنگ رخسار مخلا کل مار لینا زمانے کا رنگ رخسار مخلا کل مار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا